تیرو شمیر له هغه رقم څخه زیات دی چې د عراق په جګړه کې لاسه ورکړي. د موضوع نور جزئیات صالح اسحاقی خلقی اوروي.
د هغې سروې له مخې چې برېټانوي موسسو ترسره کړي څرګندېږي چې په سلو کې شپږ څلوېښت برېټانویان په افغانستان کې د خپل هیواد د حضور ملاتړ کوي، خو هغه نظر پوښتنه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د بی بی سی او ګارډین ورځپاڼې لپاره ترسره شوې وه، د برېټانیا په سلو کې شپېته خلک په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه د حکومت استدلال نه و قانع کړي. د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي په هلمند کې له درنو تلفاتو سره سره هلته د برېټانیا او امریکا ګډ پوځي عملیات بریالي وو. براون چې غوښتل یې د خپل هیواد پوځ ته خپل مستقیم پیغام ورسوي، د دې هیواد له یوې پوځي راډیو سره په مرکه کې وویل: په دې موضوع پوهیږم چې روان اوړی ډېر سخت دی او دغه ستونزې به دوام ولري. ګورډن براون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اندېښمن نه دی چې د هلمند عملیات به برېټانوي سرتیرو ته ممکن په ویتنام بدل شي وویل: د هلمند له عملیاتو د بریالیتوب نښې څرګندېږي. دغه عملیات د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو رای ورکولو ته ډاډمنه زمینه برابروي چې د روان کال د زمري په ناویشتمه ترسره کیږي. د برېټانیا د دفاع پخوانی وزیر ټام کینګ چې د دغه هیواد د محافظه کار ګوند غړی دی، بی بی سی راډیو ته وویل: په افغانستان کې برېټانوي ځواکونه د هلیکوپټرو له کموالي سره مخامخ دي او د خپلو وظایفو د ترسره کولو لپاره کافي قواوې نه لري، خو د برېټانیا حکومت دغه ډول انتقادونه رد کړي دي. د برېټانیا د مالی وزیر السټر ډارلینګ وایي برېټانیي سرتیري هر هغه تجهیزات کولی شي ترلاسه کړي چې اړتیا ورته ولري. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له سکای نیوز ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل: د افغانستان په جګړه کې د برېټانیایي سرتیرو مرسته او ونډه ډېر اهمیت لري.
تاسو د ازادۍ رادیو او ری به هم د افغانستان د ناکراروي په اړه راپورونه لرو. په کندهار کې د ملي اردو په مرکز درې وزن وژونکو حمله کړې چې پنځه سرتیري پکې ژوبل کړي دي، او د زابل له محبس څخه ځینې بندیان تښتیدلي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، په دې بندیانو کې اووه تنه طالب وسلوال دي. د دوړو پیښو په اړه زموږ خبریال راپور لري.
په کندهار کې د 215 نمبر اتل قلې اردو کمانډان بریج جنرال شیر محمد زازی وایي چې د وزنوجن کو تیر ماشام د ډن پولیسوالي کې د دوی یو پوځي قرارګاټه د ننوتلو هڅه کوله چې لمړی پر سرتیرو ډزې وکړي او د سرتیرو لکلک مقابله ورسته یې ځانونه وال وزول. شیر محمد زازی په کښې دا وخت مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دروازې کې ډزې پیل کړې دي، زموږ په عسکر باندې
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې یوه برید کوونکي پر قرارګاه برید کړی، درویشت بهرني او کورني سرتیري وژلي او دوه موټران ویجاړ کړي دي. له بل پلوه نن سهار د زابل د مرکز کلات له محبس څخه اته بندیان تښتېدلي دي. د زابل د امنیت امیر جیلاني خان فرایي وایي چې بندیان د محبس د یوه ساتونکي تر تړلو او وهلو وروسته په تېښته بریالي سوي دي، چې د نوموړي په خبره په تښتېدلو بندیانو کې اووه سیاسي او یوه جنایي دوسیه درلوده. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې تر دېرشو زیات وسلوال طالبان د مابس له ساتونکو سره تر برخورد وروسته تښتېدلي دي، خو چارواکي یوازې د اتو تنو بندیانو د تښتېدلو خبره مني.
زمونږ غږ د ازادۍ راډیو نورې بیا هم د افغانستان د ناکراریو په اړه راپورونه لرو. په هرات کې داسې یوه ډله نیول شوې ده چې د پولیسو په وینا نجونې یې ښوونځیو ته د تلو پر مهال ځورولې، او تر اوسه یې شپږ نجونې د افغانستان د پوهنې د دښمنانو په اشاره په جلا جلا سیمو کې په چړو هم وهلي دي. نور حال له هراته زموږ د خبریال په راپور کې.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله علیزي ویل دي کسانو ډله یې له داسې وسایلو سره ونیوله چې له یوې میاشتې راهیسې د ښوونځیو د نجونو په وهله سره خلکو کې وهمه ګډه کړې وه.
دا څو کټګوري دي؟ او دوه کټګوري د اختطاف دي چې دوه نفره مخ په شینډن کې نیولې دي. درې مورې د اختطاف چې دا اوس پر ثبوت شوي دي، او د یو څه 5 لک روپۍ او د بل څه 1 لک خالي اخیستې. دوهم ګروپ چې پرون یو کنایې الګ ستاسو مقصد دلته ناشته د خپل کور راوتلی دی، د جبایل په سیمه کې دا اختطاف شوی و. دوه نفره چې انجینې په پیچکش او چاکو باندې زخمی کولې، کوم وخت چې دوی مکتب ته تللې او یا د مکتب څخه راتلې، دا نفر زموږ د مدیریت جنایي د کارمندانو لخوا څخه نیول شوي دي.
علیزي زیاته کړه دوی بنجونې په لویه لاره کې د افغانستان د معارف د دښمنانو په اشاره یو له ناڅاپه په چاړه وهلې چې دول شوي نجونو شمیر مختلف دی، خو هغه شمیر چې په رسمي ډول دوی ته ویل شوی شپږ نجونې له ورته ټپونو څخه په تېره یوه میاشته کې روغتون ته تللې دي.
موږ ته پرون اخري شکایت چې برای انجمن د ښاروالۍ څخه راورسېده، مختلف ارقام دي، بعضې موږ ته نه دي راوړي په دې چې بعضې فامیلونه نه غواړي چې دا خبره افشا شي. موږ ته هغه اخري ارقام چې راوړي دي 4-5 داسکې څه شوي دي چې دا پېښ شوي دي، او هغه موږ نفر یې نیولې.
د شینډن ولسوالۍ کې درې کسه او هرات جبرایل سیمه کې دوه نور کسان خبریالانو ته خول چې د اختطاف په جرم متهم وه. د شینډن کسانو څخه درې تنه آزاد شوي وو، او د هرات ښار جبرایل سیمه کې د 10 کلونو د یوه سوداګر زوی آزاد شوی وه. دغه ماشوم د نوم تر پیژندلو وروسته وویل 12 ساعتونه له انسان تښتونکو سره بندي وه. د امنیت قمندان وویل د ولایت بیلابیلو برخو کې د ټاکنو د امنیت ترڅنګ پولیسو ته د خلکو د شکایتونو د رسیدو هم ویلي دي. یوازې 4 میاشتو کې تر 1000 تنو زیات کسان څارنوالۍ ته تر نیولو وروسته د بیلابیلو جرمونو په اتهام ورپېژندلي دي.
په هرات کې داسې یوه ډله نیول شوې ده چې د پولیسو په وینا نجونې ښوونځیو ته د تلو پر مهال ځورولې، او تر اوسه یې شپږ نجونې د افغانستان د پوهنې د دښمنانو په اشاره په جلا جلا سیمو کې په چړو وشتلې. په دې اړه مو راپور واورید. د افغانستان د ناکراریو په اړه مو راپورونه واورېدل. د کابل چاپ ورځپاڼو هم انتخابات، امنیت او سولې په اړه تبصرې کړې. راځي چې غټې کې په ګډه واورو.
د اراده خپلواک ورسپړ په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیلي دخته کې د شمال ټلوالې په لاس د طالبانو د ډلېز وژنې د سیړلو امر کړ. ورسپړ د موضوع په دوام لیکل دي چې د طالبان چې شمیر زرګونو کسانو ته رسیدو په 2000 لومړي میلادي کال کې د جنرال توستم او جنرال مالک لخوا په ډلېز توګه وژل شوې ده. ورسپړ په خپل سرمقاله کې پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او پوښتلې ده چې د دغه انتخاباتو ګټونکي به څوک وي. ورسپړ په افغانستان کې د جنگ د مرګ ژوبله او په برتانیا کې د سی داوا او پاړه هم یو مطلب خپور کړه. د انیس دولت ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د لیلی په دخته کې د طالبانو د ډلېز وژنې پاړه کې دونکو تحقیقاتو ته په اشاره لیکل دي چې د ستونزو منطقي حل وخت ته اړتیا لري. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا د افغان کتونکو په حواله لیکل دي چې پاکستان لا هم د تروریزم په خلاف پروانه مبارزه کې له نیرنګ نه کار اخلي. ورسپانه په بل ځای کې بیا لیکل دي چې په سواد کې روانو پوځي عملیاتو د امریکا د پوځي اډو د جوړولو پروګرام له ناکامۍ سره مخ کړه. د ویسا خپلواک ورسپانه هم د لیلی په دخته کې د طالبانو د ډلېز وژنې پاړه د تحقیقاتو امر ته په اشاره لیکل دي که د اوباما حکومت په دې پوشه چې په دې اړه ناسم جنایي اقدامات شوي، نو د هغې عاملین به که افغان چارواکي وي او که امریکایان محاکمه شي. د ورځپاڼې به د انتخاباتو د روان بهیر په اړه په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حواله لیکل دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې قندهار ته د ولسمشر کرزي په پرونی سفر هم تبصره کړې او د هغه په حواله لیکل دي چې د سولې دویمه جرګه به په اسلام آباد کې جوړوي، او د ملي پخلاینې د بهیر د پیاوړي کولو لپاره د سعودي عربستان پاچا ته هم بلنه ورکوي. د ملي ارمان عدالت ورسپانه به د لیلی په دخته کې د طالبانو د ډلېز وژنې پاړه کېدونکو تحقیقاتو په اشاره لیکل دي چې جنرال دوستم د طالبانو په ډلېز وژنه کې خپل لاس لرل رد کړی دي، او افغان حکومت حمله تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. ورسپانه دا ځل په خپل سرمقاله کې لیکل دي چې د افغانستان د روانو امنیتي ستونزو حل غختل اردو غواړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه ده چې په روان بهیر کې د خلاف ورزیو مخه ونیسي. د اصلاح او هیواد دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړې دي. هیواد هم په خپل سر مقاله کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر پر روسیو سرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د القاعده مشران په افغانستان کې نشته، خو اصلاح به په هلمند کې بې ځای شو خلکو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې او لیکلې ده چې د کډوالو ته باید ژر تر ژره مرستې ورسول شي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپاڼه په خپل سر مقاله کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکل دی چې په افغانستان کې د اسامه موجودیت لری خبره ده او پاکستان د تورونو د لګولو لوبه کوي. ورسپاڼه په دوام کې لیکل دی چې د رحمان ملک دا ډول سرګندونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا چې د ملکی حکومت له جوړېدو وروسته منځته راغلې له منځه یوسي. او ورسپاڼه په خپل نننی کارتون کې د چاپیریال ستونزې انځور کړي او پکې دا ښودل شوی چې چاپیریال ته پاملرنه روغتیا ته پاملرنه ده.
تاسید آزاد رادیو اوری بی او د لژمن سره سم سیمه ایز مطالب را خلو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني له هغو ټولو مرستندویو مؤسسو څخه مننه وکړه چې د سواد دیر او بنو له بې ځایه شویو کډوالو سره مرسته کړې. دوی په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې دا څرګندونه کړې. له سیمې پرې راپور لرو.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي اوس چې د کورنیو بې ځایه شو خلکو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، د دوی حکومت به خپله ټوله پاملرنه د جنگ ځپلو سیمو بیا ودانۍ او د خلکو بیا میشتېدنې ته واړوي. آصف زرداري د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د کومک کوونکو ادارو د مسؤلینو په درناوي کې جوړې شوې مېلمستیا ته وینا کوله. هغه وویل
We are assisting the humanity to go back and rehabilitate.
موږ د خلکو سره مرسته کوو چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي، لسره یو نوی ژوند پیل کړي. دا یو آزمون دی، خو د پاکستان ملت تل د دا ډول آزمونونو څخه بې من وتلی. زرداری د نړیوالو د مرستو نه په مننه وویل نړیوال پوهیږي چې پاکستان د هر ډول حالاتو مقابله کولی شي، خو یوازې د نړیوالو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د ترهګرۍ مخه که پاکستان کې ونه نیول شوه نو دا ټولې نړۍ ته سرایت کولی شي.
This is a universal cancer which we are fighting here.
Terrorism یو نړیوال ناسور دی چې پر ضد موږ دلته جنگیږو. موږ ته وګورئ، موږ سره د دې بشري ناورین په مخنیوي کې کومک وکړئ. د دې مخه دلته ونیسئ کنه دا باد د نړۍ هر ګوټ ته خور شي. موږ سره په مرستې کولو به تاسو د خپل ځان سره مرسته کړې وي. په دې موقع د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وویل دوی به د کمپونو په څیر په سوات، دیر او بونیر کې هم د بیرته ستنو شوو خلکو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. اوس چې د بې ځایه شوو خلکو د ستنېدو لپاره لاره هواره شوې، د دې دا مانا هرګز نه ده چې دا شخړه هواره شوه. موږ د خلکو سره په ستنېدو او له سره د یو نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوو. د پاکستان صدر اعظم او جمهور رئیس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د کډوالو د کمپونو د تړل کېدو نه پسته هم د خپلو مرستو لړۍ په جنگ ځپلو سیمو سوات، بونیر او دیر کې جاری وساتي.
اوس هم یو بل سیمه ییزه موضوع، په مسکو کې تر ټولو لوی رینک یا بازار وتړل شو. په دغه بازار کې به د ورځې په لسهاو زرو خلکو تګ راتګ کوو. د مسکو په دې بازار یا رینک کې به اکثر افغانانو کاروبار او سوداګریزي معاملې کولې. د دې بازار د تړل کېدو له امله په سلګونو خلک بیروزګاره شوي. فرید عمر په لسیمه راپور لري.
په مسکو کې تر ټولو لوی سوداګریز رینک یا بازار وتړل شو او په دغه بازار کې ډیری سوداګران او تجاران بیکاره شول. دغه بازار د چرکیزوفسکي د بازار په نامه یادېږي چې تر سلو زرو څخه زیاتو کسانو په دغه رینک کې سوداګریز چارې پر مخ بیولې. چا اکثره یې د آسیایي هیوادونو اوسیدونکي ول. په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې چې په دې اړه د ریانو او سیاجانس په تالار کې جوړ شوی و، د افغانستان، بنګلادیش، ویتنام، سوریې، ان او مراکش استازو